خبری بامدادی امروز به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میته، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی د ولسی جرګې لخوا ګمارل شوی پلاوی د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره د خپلو څیړنو نتیجه نن اعلان کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه مؤسسې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکې ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی نن د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو درې ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو او سیال کاندید کمال ناصر اصولی مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري او له ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. دا ښوونکي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې یې تدریس بند کړی اعتراض لري چې معاشونه یې لږ دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې یې منل کېږي. د ښوونکو تر ټولو مهمه غوښتنه د معاشونو زیاتېدل دي. که د دوی معاشونه زیات نه شي نو له اعتصابه به لاس ونخلي. دا ښوونکي له اعتصابه پرته بله لاره نه لري. په اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 60,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد وایي د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو ټولنه او د بل او ملنډا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنو مشرانو د روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
دیش روغتیایي مرکز په هلمند او په کندهار کې به جوړیږي بل او ملنډا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به انشاءالله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډي سي د مشر سره کې وعده یې د 30 کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند ښاغلي مایار همداراز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په غونډه کې چې د دې سازمان د 104 نوي غړو هیوادونو د شاوخوا 4,000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پیل شوه هم بحث کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکې ښار 22 تل شوي توغندي هدف ته رسیدو مخکې شنډ کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یو ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندي ایران پلو حوثي یاغیانو د مکې پر لور توغولي دي. حوثي یاغیانو دا تور رد کړی. پر مکې د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې ترنګلی شوی او د یمن څلور کلنې جګړې ته د دواړو لورو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیز پلاوی ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو نن یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلي ویدودو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی شو. په اندونیزیا کې چې 2.6 میلیونه نفوس لري، د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 18 ترسره شول او تمه کېده چې نتایج د اپریل په 1 اعلان شي، خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او احتمالي نارامۍ د اندېښنو له وجې تر دې دمه وځنډول شول. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 68 کلن پرابوو سوبیانتو ویلی چې خپله ماتې به ونه مني، ځکه دای ادعا کوي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي. او په اتریش کې د فساد له یوې رسوایۍ وروسته د ازادۍ په نوم افراطي ښي اړخي ګوند ویلي چې په ائتلافي حکومت کې شامل ټول وزیران به یې له دندو لرې شي. په اتریش کې تېره اونۍ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته سیاسي بحران راغی چې په 2018 کال کې جوړه شوې او ظاهرا ښیي چې د ازادۍ ګوند مشر هاینس کریستیان ستارچ یوې روسۍ مېرمنې ته د سیاسي بسپنې په بدل کې د قراردادونو وړاندیز کوي. ستارچ له دې رسوایۍ وروسته د مرستیال صدراعظم له دندې ګوښه شو. د اتریش صدراعظم سباستیان کورس پرون له ولسمشر څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزیر هربرت کیکل له دندې ګوښه کړي. هغه وویل د ازادۍ ګوند دا غړی وزیر په دې اړه د تحقیقاتو لپاره خنډونه جوړوي. ازادۍ ګوند په غبرګون کې خپلو ټولو وزیرانو ته له حکومته د وتلو امر وکړ او په نتیجه کې اتریش اوس د بهرنیو چارو، دفاع، کارګر او تاسیساتو وزیران نه لري. له ازادۍ راډیو د دې ساعت خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پرېکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون په کار پیل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې انتخابات اوه میاشتې مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملا د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي، پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلک متاسفانه دی نه نه ډېر متضرره کېږي. دا په دمانه څه که چېرې دولت هر څوک ته ضعیف کېږي، په یقیني ډول ملت ځورېږي. نو د پارلمان نه شتون د افغانستان دولت چې اوس هم په ډېر ښه حالت کې نه ده، لایم د ضعف وده وړي.
د افغانستان د ولسی جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکي نښتو شاهد و چې میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحماني د شنبه د ورځې په رایو کې 123 رایې ترلاسه کړې. د ولسی جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور دی د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رایې وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحماني 50.1 په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړې، نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپوه هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلی وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولي.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وایي په افغانستان کې د نظام د زیانمنېدو خطر اوس او هر وخت ستا، ځکه خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نویمې لسیزې ته ستنېږو چې هغه مهال هیڅوک ګټونکی نه و او بایلونکی یوازې ټول افغانان وو. او هیڅوک د دې تمه نه لري چې باید د یو څو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د 1300 کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې کړو. اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافاتو ته حل راوباسي. د ولسی جرګې یوې غړي شینکۍ کړوخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ به یو توافق ترلاسه سي.
د دنیا په پارلمانونو کې همیشه جار جنجال نشته، حتی وهل تکلیف شوی دي. نو زه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغسې کشوګیر یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پیښیږي. نو زه به باید ډېر معمولي فکر وشي. زه مطمئنم دغه د اوس کسیزه حیات چې ټاکل شوی دی بالاخره په یو توافق به رسیږي، او انا خپل پریکړه به راوړي په ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنم چې په خیر حل کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1998 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی یې په یوه علني رایې اچونې سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
او سم دل ویدیس چاپ ورسپانو مخکتنه کو. صفی الله ستانکزی یو شمیر ورسپانه کتلی او په لنډی سرروات راتوی چې په پانو کې کوم مطالب خبره کړی دی.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوې او له بډو او درغلیو سره هم مخ وې. په دوام کې راغلی منتخب پارلمان خپل یوه جلسه د پنځمې په ورځ ترسره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخواني پوځي میر رحمان رحماني 123 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورسپانې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني ګټونکو اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په څوکۍ شاو لګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس خغلی دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 244 رایې ثبت شوې، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبې په ورځ د رای ورکونکو شمیر 240 دی او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو لاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب و او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبې ورځې د ګډوډیو ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمیر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن برېټانوي ورسپانې په یوه مقاله کې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورسپانې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسی جرګې د 12مې تقنیني دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانې لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 244 رایې لوېدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایه باطله وه ځکه د کوم چا نوم نو پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې له سره نه وې. د ورسپانې په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده، ځکه د اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصولو پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه له ستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینیو قضایي رویو ته مراجعه کېدله، خو د ورسپانې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه وه رامنځته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 244 رایو 50 جمعیو پوره کړی، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورسپانې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې دا خپله د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه له روانو لانجو سره مل پاتې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله واورې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. جواد ظریف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به یې رسمن د لمنځه تلو په معنا وي. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متری کې یو راکټ ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل، هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګیدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل، ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي تروریزم او ټول وژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی، هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مه کوئ، د درناوي هڅه وکړئ ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. واشنگتن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراق ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگتن یې تور پوری کړي چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترنګلی کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل، ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبري اعلان وکړ او ویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د ویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوي. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیه غواړي وضعیت سم سي او له ایران نه وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي، سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگتن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیوی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ، نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا مانیده.
بله
کدر پیاد شوما دوستانو زما دی پار خدای تا پور تا که لاسونه.
پزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایو وارا تیگه پا گوتو ورقلا حلق ده غی چنه پری خودی سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانو لگیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نظم واو رای. زمی د مور د پاکی مینی نخا، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو ناما، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیرې ته ورغې او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل، را پاڅه شاه وزر شاه. له ما سره لاړه شاه او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه، چاره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار را یاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ون منزل شو. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم، لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلم. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینا داسې الهي نعمت ده چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د عینکو د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرگس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرست وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغونی آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او وی ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال ساده سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤل محمد عارف ایوبی د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریح ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال ساده د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهرشاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاروخ میرزا سره یې په 1438 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 13 کالو ماشومان وو. د ګوهرشاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته وړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکی ګوهرشاد ډیر لوی لاس و، خو څرګند نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاروخ او ګوهرشاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګند نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهرشاد په سرپرستۍ کې فارسی ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانۍ او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1438 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1618 کلیزی په پارسي مینار جوړ شوی او چې پاړی زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړي.
ملکه ګوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. ګوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د خوانې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لار کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شو. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1618 کلیزې په مناسبت په جوړ شوی سیمینار کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1618 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د ګوهرشاد بیگم د زیږد کاره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلی او په 1890 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د ګوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د ګوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی ګوهرشاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د ګوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتوري لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
ګوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1618 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شو او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. له ده لسګونه چاپ شوي آثار راپاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې 22 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمیر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 22 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسیدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې و. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. لدنه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د دې استاد خلیلی د سو مشهورو کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وی آبی بنام آثار هرات.
د ده مهم آثار هرات دي. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دي. استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمي کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب که په پیل کې اداره ته ووایه چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داسې خبره ده هیواد صاحب چې په خپله پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څانګه کې استاد پاتې شوی و. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ هلته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورځنې اخیستی و. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څانګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نشي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن لرې پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې ده کړي دي هغه باید زره ټول کړم، خوندي کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړي؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدل ډول استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوال او شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفیه حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر رهبین نظر دی، د استاد محمد رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصتي دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته د مرکزی آسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکي دي هغو نظریات مې رخصتي دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې دی له نورو بیلوي؟
دا داسې خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څانګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لخوا ویل شوي وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور نور تحقیق کوی ریسرچ پکوی یدی په خاطر چې موږ د پښتنو ډیر غټه سټه په هند کې پراته ده نو هغه باید تل خوندی پته شکار پیوشي ډیره استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانی پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی چې د حقوق څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول او پر ورسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوې اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړی دی ویني هغه شانل ته په هند کې ورکو او ویني داسې یي چې بل چاته نو معلوم خو د خپل حالو ځلو باندې دغه شان روښانه کړل او استادان او چیرونکو د پاړه باندې ډیر خوشبین دي چې د خپل چیرنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورکو را پیدا کړل.
کله چې دی وادی پاړه خبره کیږي یعنی هلته تمرکز په دیاړخ باید وشي چې فرزنده په ادبیاتو کې څه کړي کوم نه وختونه یې کړي دي. خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د وادی پاړه دغه د کارونو پاړه لیکل کوو نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځي کې ولیدل اول ځل داسې آشنا سو چای مو وسخلو بیا چا کار ته لاړو هغه مو کړه دا مو کړه یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده د نثر برخه مې راخیستې ده خو ما ډېر فوکس په کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي زر یو کتاب چاپ نه شي یو شیخ مثلا روخانه شي بیا ورسته په باندې کار وکړي د خلکو نظریات په واخیستل شي او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت څه درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل وختل چې استاد خالق رشید باندې کار وکم نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی په داس چا باندې کار وکړي چې غوې څه پښتو ادبیاتو ته په مونږ کې ټول ادبیاتو ته څو وړاندې کړي یو څه کړي دی ویني نه وختل چې په د کار وشي. خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوي کتابونه د لیکلي دي چې دغه څه څوارلس چاپ شوی دي نو د ډیر کار کړی دی نه وختل چې په د کار وشي. یعنی د وویل چې ما دومره کار نه دی کړی ما دغه کارو کوم چې نه دا د شان چې څه کاری کړی دی دا باید ټول راټول شي خوندي شي په یو ځای کې په یو کتاب کې پارڅ کې چې باید راټول شي نو ورسره د خوښي څرګنده کړل مو ته د په دې باندې ویني دا وایي چې دا باید ډیر کار وکم ما تر اوسه پورې ویني په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دی کړی زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړی دا او کتاب یې لوستی دی کتاب د تر رسیدلای دی او هلته د هند جواهر لال نهرو پانتون پښتو څنګه کې په دری څنګه کې کړی دی د هند په سفارت کې هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر تر رسیدلای دی فرهنګي آتشې تر رسیدلای دی ټول خوښي څرګنده کړی دی او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پانتون کې مثلا پښتو څنګه چې دی و تدریس چې دی و مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله بل اخر اوس الحمدلله التوس او ماسترپ کې خستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندي دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی هیڅ نه ستړی کیږي. ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی او داسې بوی لکه خپل اڅنګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور او دا ځای ما ته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګي هم دا ځای ما ته جالب دی. نو د ما د فارغ خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی یعنی چې د موږ مشران کار کوي زماتو باسي نو ما غونډه کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې پر اتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زړه مننه.
ډېره مننه. کور ولا
استاد عید محمد بیغرز چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. هم د ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرز سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار.
زمانم اید محمد، تخلص می بغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ استادیم.
استاد، تاسو دیر که تخلص زنده غوره کرده ای؟ بغرد، دا یو شایرانه تخلص ده، دام خواه موسه، چنگ مو اغوخته چه دسی او تخلص خواه که پا افغانستان هونده ملک بغرد؟
ما مخ که خپل تخلص ناهز یکه و، اما اگر ناهز چه ده نوزد خوکون که؟
بله.
لکن بیادیده ده پاره چیزه هیچ اصرا غرز نلرم، او یه چپ کار که مداخله نکامی؟
بغرد.
نو ده خاطر نمی بغرد تخلص انتخاب کرلو؟
لطب اخرایش نم شیر و شایره ایت مخه کری؟
زه پا معارب که ده تاریخ بسازوام او دویم ده پختو مزمور با ما درس ورکوالا. شایر حقل سه ده شیر پشه براوری چه عمله نی پس سرگوری دلیوی. نما ده ده سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا ده برخه که ما نسبالونه کول پا اغی برخه که با ما چی کولا شیر جوڑوالا. ویم ده چه ده یو خدایی استعداد ده چشت خدای وارکی. هر سره شایر نیش که دله.
مثلا که دستی را توی تو کاله که یکی قلم مو پورته کرای او شیر دیکی
دیزوانه مستم نترموس و پریزی پامده که مصروب که او شی سر سره شوق و علاقه و لری پا اگه که اطمان انسان کامیابیگی او دبایم که شوق و علاقه اونو لری پزور خویو کار که گینا داگه ناوره دودون سره و گوری یا پردن بعضی ظلمونه و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر زره انسانون راود. مثلا بیا یو شایر یا یه چستا دی خواهست گلون دیر دی ظلم تنگ ازو بکن یا اوتالاو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اغا دی شیر پر زره براودی اغا تا پوری دم اغا کی گی چی مثلا
طولی خبری کوایی سی
طولی خبری کوایی شی نو علاوه دی دینا یو سره چی دی وطن سر مینه ولری کوایی شی چی دی وطن پیسه که یو چنوشتاکی ما سر قلم پلاس کیوی جی بازار که گردم سمی چی ولی دل اغا دی شیر پر زره براودم.
بله.
مثلا و پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی راش زیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شیر پیغان پیدا شی گرون راگون خواستخ باریگی خلق چکر و ایدبانان پیدا شی سندون دک باید لعبون گورا پا دشت و گرو که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع را دیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی.
بله استاد دیر زیاد ماننه اوست که دسی پکتن هلتا سخوا کما چه پکوم برحک شیر و شعری کوی هماسی شیرون لیکی عشق شیرون لیکی چه رقم شایری مو دیره کرده یا دیسی شیر لیکی چه آقا تعلیمی پیغام لری چی دی؟
ما پخپلا کنه دیر شیرونه چی لیکلی دی یو می دی تعلیم پا برخه کلیکلی دی شاگردان تشویق شی.
بله.
دویم می حماسی شیرونه لیکلی دی چه خلق پی احساسات را شی او دا دردونه کراونه دا می برکی بیان کلی دی.
بله.
مثلا ما پیوی شیر کلیکلی چه دی خونزی انگر چه کلی معلومی گی دی معرب دی بن گلان پا که چه غیگی دی شوون که دی خلول برکتا دی وطن برانی بجاری بسمیگی
دامز دکون کتلی کلی
دامز دکون کتلی کلی ده
بیا مور تا ومل وسته چنگ و دیگو اکس لامل
اگو دوم راندازی تا خوشحال و چی ماتا وی چی پدی کمو تا نور و یا شموی ولی کو او دیتا دی اغنا استعداد دم استپا و داو کو ما بلی کل چی دی وارو خدمت دلوی خلق و کار ده دی زبان نسل پر روزن ابتخار ده گران وطن پوی لمپوها و بادیگی بی علمی دیار و لس دی پار خار ده دی هیواد بچان کمال تا پریرسیگی زکه هر افغان دی علم طلب ده. چی دی علم دیوی ولی وی وطن که لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کم هیواد چلی دی پیستخ محروم بی پناره که پخپل جوند که خارو زارد
دیر من نه استاد ده غزی شیرون تاسیلی که یا چلوریزی تاسیلی که کنه بیادسی یا مافلو که امدا وای یا چالتا مشران ناستی کمخت مو آتا ووتا ویلی
دزده چیز ار وقت دی پارا پا درو دویونو که زی اشتراکا.
بله.
یا چی تو که دستی انسان بی شغای و تاریخی سابقه و لری عالم شخصیت بی دیگه سوانیز بیانا ها.
بله.
پا گذایی که گردون که پرزن اقا برز دی قطع خوابری اقا که ما گردون بکرو.
بله.
پاتیا که بیا ما چلور لنده ویلی در دنیا گور پانی ده که نوی نوی تری سبا خدای پا مانی ده.
بله.
که در پیاد شو ما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیری گی دعا وکڑا توری خوابری خواواز که ولی نشی.
بله.
کلا کلا چه دیراش ما مزار تا لاس با پورتا که مخفل پروردگار تا موی دی مرگی سیلی چلی گی سور و زوگ ده هر ساکش پا باغ و بند جور ده تالان مرگه حق در طول جبندی با پناکی گی خلاص بنشی که زاروی که زبانان ده هر چاله ژوند د جوړی خاطری شي د حساب په دنیا ونه خو درمون کله باغ د سرو ګلونو نن درتون شي کله کلی ګلان خاورې کړي خزان
په سره کمالات کې تاسو ډیر ښه شعر ویلی سي کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډیر زیات ضرور دي هغه څه وخت تاسو ډیر خزان ته درځي او د څه باف به ورکوي سي
سحر وختي کې وبچ کمی او دویم سهار وقتی که لک سپورت کوم هرمیشه دی پرو چشه نوشته کوم سهار وقت که نوشته کوم
اما وقتی که الفاظ در پیاد کیگی
آخر پاس دی و طرف تا خوب پرا شوه وی دادی و او دویم روحن سرای تازه وی او پا بل وقتی سرای خسته وی آل تا ارد ستلی تا پور پیادی گی
دستی سوایت کوم وقت یا دیر خشیر در پیاد سی خو قلم کاغذ نیت هغه ولي کې ورسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کی هغه دل یاد وتلی د څه څه پکې سیم
ولا د سیده چې هر مشه دی پر راځي چې نوشته کومي هر مشه دی پر موسر درې قلمونه پوجیب کیوي او بعضی خلک مو ته تلیفون وکي چې پر زنده دی مړي قبر ته یو غلي کم شعر لیکم تیر ته وایا نو زی په مخ دی کې ته وایم چې دا ولي کا هغه شعر یې الته کوم او دویم دی چې مو پوجیب کی چې اوس وګوري 15 شپته دونه شعرونه بوي
کلم مړي نه راتیر سو کنه راځي ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې هم تاسو هغه شعر یلقی کنه یا پاستر کې اوسلی کلی لیکي هغه ته
هغه ته مداسې بعض لیکلي دی د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکلی او بیا می مثلا هغه ته شعر ور کړی دی هغه لیکلی
که درته وایي چې خپل مو څه ډول شعر شاعري ډیره زیاته خوښیږي هماسي د تعلیم په برخه کې که دا نورې برخې
هماسي شعرونه مې خوښیږي د تعلیم په برخه کې مې خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو مې د صلح په برخه دلتا پیر زنده ما سر عرصه را ده
بله اوس نو وقت ده تی دی صلح پاک لبانی شیر وارو اما اغا دی صلح را تواورا
میرابانی کاش که دا جهان وی خوب صلح که جوندون وی قدر دی انسان وی پیرزوان مای سمون وی حقوق که مساوی وی که آمیر وی که مادون وی کاش که دا جهان وی خوب صلح که جوندون وی جنگ و جگلی نوی انسانانو که ولپت وی نوی پسرلای وی پک صلح عدالت وی زرو که محبت وی دی بروره و زلویشتون وی کاش که دا جهان وی خوب صلح که جوندون وی ماتی وصلی وی ترین جوری ماشینون وی غگ دی پیوستون وی دی میلی وحدت ترون وی کاش که دا جهان وی خوب صلح که جوندون وی ندی نشیان وی ندی جنگ نشی پسر کی وای ندی غم و شور وی دی ولبلس بند پا اختر کی وای هر سره دی خپل وطن پو مینه کی مجنون وی کاش که دا جهان وی خوب صلح که جوندون وی
دیر منن استاد زونده و سی خیر و سی
ایتو ندیر منن
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د وی ټولنیز نه خواله چې تریخ حقیقت هم ده لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په ننومیږي په شریکه واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بصره تاو شو موټروان پنچر ټایپ ته قتل شاوخوا می سترګې وغړولې سپیره دخته وه شمال لور ته خړغرونه پراته وو په لمنو کې یې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې په دوړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننوتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپه وه بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوې مې واورېدې تر دوکان راتاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته می وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو چیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو ته کړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنګ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغې چیغه کړه په ځمکه یې ګوتې وتپولې یوه وړه تیږه په ګوتو ورغله هلک د هغې څڼې پرېښودې سر یې ټیټ کړ او تیږه زما په ورانه ولګېده دواړه غلي شول ومې ویل ولې جنګ کوئ
سرونه یې وزړېدل. یوه شېبه غلی ول، وروسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول. خرې ته مې وکتل، د هلک غږ مې واورېد. څوکه څوکه یې خوره، سترګې مې ور واړولې. انجلۍ ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورېد. ومې ویل، چیرته اوسي؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوي؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوي. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګو وګو اوسپنه ډکه وه. ومې ویل، دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دا رنګه اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل، دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپټرې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په ځیر ځیر پسې کتل. هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې، موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واورېدل په کلي کې مو جنگ دې مورې، موګواله داسې کاو دانو څنګه نن دې مورې. زه خو هېڅ پوی نشوم، ولې یو او بل وژنو؟ دفرا دو امانو رازو کلی کې خپل وژنو.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډېر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډېری عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان خوږ او ساده دی، او په دې مسلک کې د هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او روبایګانې هم ویلې دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او روبایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خبرېدونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله دی و نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشه ترا اوچت شوی بلبلی. په افسوس چې کړی آغاز افسانه، په افسوس چې کړی آغاز افسانه، غندلیب شي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بی نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزی په باغ، په دیدنې دلاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل مانوی خواوی لري. شاعران د زینو ځانګړو چیزونو په دیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې مورته ځانګړې شوې نظم اورو. زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور گارزوگانو چلے، زمید مور دارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو ناما، زمید مور د پاکی مینی نخا، زمید مور دارزوگانو چلے، زمید مور دارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو ناما، زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوی زړه ټوټایم، زمید مور د مینی بل چراغیم، زمید مور د تور شپې رڼایم، زمید مور ژوند ته یو دنیایم.
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکیری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جون دن کبھی دیادا بنی آدم پکیری. یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تم، یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تم.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دے، د مور لمن می د سکون کور دے، په پاک زړګی د دردونو زور دے، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغرا، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تور تیرو ته ډیوه، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زه ستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی یم، خو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېر محبوب دعا کې هیر نکې، چېرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدي قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدي د سترګو نور يم، تمې بلا ته سپرې زدي د زړه انزور يم. نو مورې
نو مور تل خدای ته زارای کوم استا هو سا عمر ته خواری کوم او همیشه دغه لنډی کوم زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره د سم یادوم
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شان د جنت نا هم اچت کړو لا الہ می دکڑا ستا پغے کی تاخ کارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو.